کار
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو لنډیز واوري
جمهور رئیس غنی متحده عربی امارات ته تللی دی ایران خبرداري ورکړی دی چې د امریکا د سنا د اقدام وروسته به دوی هم خپل غچ واخلي او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند اعلان کړی دی چې نه غواړي بلې دورې ته ځان کاندید کی
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو جمهور رئیس اشرف غنی د یونسکو په کانفرنس کې د ګډون لپاره متحده عربی اماراتو ته تللی دی د نورستان په ولایت کې په ښځو د ظلم زور شپاړس قضیې ثبت شوې دي د دې او نورو مطالبو د تفصیل نه مخکې د دې ساعت خبرونه واورئ چې حسیب الکوزای وایي
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی نن د یو هیات په مشرۍ د متحده عربی اماراتو پر لوري روان شوی دی جمهور رئیس اشرف غنی د متحده اماراتو د امیر پر رسمي بلنه ابودبي ته تللی چې د فرهنګي میراثونو د ملاتړ په یو کانفرنس کې ګډون وکړي د جمهوریت ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال امریکا ډغ سره په مرکې کې ویلي چې جمهور رئیس غنی به دغه سفر پر مهال د کانفرنس د متحده عربی اماراتو د خپلواکۍ د ملي ورځې په 15 جشن کې هم ګډون وکړي ایران خبرداري ورکړی دی چې د امریکا د سنا د اقدام وروسته چې د ایران پر ضد د بندیزونو لایحه تصویب کړه دوی به هم اقدام وکړي د امریکا د سنا په مجلس کې دواړو ګوندونو ویلي دي چې دغه بندیزونه د ایران سره د نړیوالې ټولنې د موافقې د تطبیق لپاره ډیر مهم دي د دواړو ګوندونو استازو پرون د پنجشنبې په ورځ پر دې لایحې باندې د بحث په وروستۍ ورځ د لایحې د تصویب کېدو ملاتړ وکړي د نیو جرسی د ایالت سناتور باب مندنس استلال وکړي چې امریکا باید پر ایران باندې برلاسي ولري د پنجشنبې د ورځې په رایګیري کې د سنا د سلو څخه نوي غړو د بندیزونو د تمدید په دفاع کې رایه ورکړه او یوازې د ورمان سناتور برني سانډرز د لایحې په هکله د رایه ورکولو څخه ډډه وکړه د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان اعلان کړی دی چې نه غواړي د بلې دورې د پاره ځان جمهوري ریاست ته کاندید کړي هغه به د فرانسې لومړی ولسمشر چې ځان یې د بلې دورې د پاره کاندید نه کوي ښاغلي اولان پرون د پنجشنبې په ورځ دغه اعلان د تلویزیون وینا له لارې وکړي بیا ویل چې هغه د دویمې دورې د ګټلو د پاره کافي حمایت نه لري په دې سره د اونۍ اوازې پای ته ورسېدلې چې د ښاغلي هولانډ د سیاسي برخلیک په برخه کې خپلې سوې وې ځینو به ویل چې هغه ځان کاندیدوي او ځینو نورو به بیا ویل چې ځان نه کاندیدوي دا مې افکارو په سروېګانو کې د ښاغلي هولانډ ملاتړ تر ټولو پخوانیو ولسمشرانو لږ دی د امریکا منتخب جمهور رئیس امریکایي کمپنیو ته خبرداري ورکړی دی د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ هغو امریکایي کمپنیو ته خبرداري ورکړی دی چې د ناوړه عواقبو سره به مخ سي که چیرې کارونه د امریکا څخه د باندې هیوادونو ته یوسي ټرمپ دانی دی ویلي چې ناوړه عواقب به څه خو د انتخاباتي مبارزو پر وخت یې ویلي وه چې په هغو امریکایي اجناسو به 15% کې مالیه وضع کړي چې په نورو هیوادونو کې تولیدیږي او بیا امریکا ته واردیږي د روسیې یو فضایي بیړۍ د پرواز څخه 2 دقیقې وروسته لوېدلې او ټوټې ټوټې شوې ده د پروګرس په نامه دغه فضایي بیړۍ چې د قزاقستان نه پرواز کړی وو پرون د پنجشنبې په ورځ په سایبریا کې ولوېده د روسیې فضایي ادارې ویلي چې په بیړۍ کې 2.5 ټنه خوراکي مواد اوبه تیل او نور ضروري مواد بار و روسیې غوښتل چې دغه مواد نړیوال فضایي مرکز ته ورسي په دې پیښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی او تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې دغه بیړۍ ولې چاودلې ده د روسیې د فضایي چارو ادارې ویلي دي چې بیړۍ 190 کیلومتره مزل والی کړی وو او ټول بار یې سوځېدلی دی د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د سمندري ځواکونو متقاعد ستر جنرال جیمز ماتیس د امریکا د دفاع د وزیر په توګه انتخاب کړی دی او د امریکا د فدرالي قوانینو پر اساس باید ماتیس د امریکا د دفاع د وزیر په توګه بخښنه غواړم. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د سمندري ځواکونو متقی جنرال جیمز ماتیس د امریکا د دفاع د وزیر په توګه انتخاب کړی دی، خو د امریکا د فدرالي قوانینو پر اساس باید د کانګرس څخه منظوري واخلي، ځکه د پوځي خدمت څخه د تقاعد وکاله لا پروسی ویني دي. راغلی ټرمپ دغه اعلان په غیر رسمي ډول پرون د پنځم به په ماښام دوه هیو یالت د سنسیناتی په شار کې د انتخاباتو د ګټلو د منځلو په یو غونډه کې وکی. د راغلی ټرمپ د اعلان څخه څو ورځې مخکې په مطبوعاتو کې د دې موضوع په اکله بیلابیل ریپورټونه خپاره سی وو. جنرال ماتیس په عراق او افغانستان کې د امریکایي قواو مشري کړې ده. هغه د خلیج د لومړۍ جګړې پر مهال د سمندري ځواکونو د یو کنډک کمانډانو او په 2003 کال کې د عراق د جګړې پر مهال د امریکا د سمندري ځواکونو د فرقې مشري کوله. وروسته په 2010 کال کې ماتیس د امریکا د مرکزی قومندانۍ د مشر په توګه اعلان شو. په مرکزی قومندانۍ کې د عراق او افغانستان د جګړو د مسؤلیت ترڅنګ د سوریه، یمن او ایران سیمې هم تر صلاحیت لاندې وې. ماتیس به اوس د امریکا د سنا لخوا د اعتماد رایه ترلاسه کوي او دغه قانون څخه به د معافیت سند ترلاسه کوي چې په لړ کې د پوځ د منصوبینو څخه غوښتل کیږي چې د پوځ څخه د وتلو وروسته تر وو کلونو پورې سیاست ته نسي راتللی. ماتیس په 2013 کال کې د پوځ څخه تقاعد وکی. د پینټاګان یو پخوانی لوړ پوړی چارواکي واشنگټن پوسټ ته ویلي دي چې ماتیس ته د دفاع وزارت کې ډیر زیات احترام موجود دی. او نن په لسګونو زره خلک د اندونیزیا په پلازمینې جاکارتا کې راغونډ شوي وو او د جاکارتا د والي د استعفا غوښتنه یې کوله. بسوکی تجاج برنام چی یو عیسوی دی او د هوک په نامه مشهور دی. د فبروري په میاشت کې بل دوره انتخابات ته دریږي. پر هغه باندې د کفر تور لګیدلی دی. هغه د روان کال په پیل کې د کمپاین په یو غونډه کې د خپل سیاسي مخالفینو هغه استدلال رد کړی و چې د قرآن شریف آیات په حواله یې ویل چې مسلمانان باید د غیر مسلمانانو ملاتړ ونه کړي. هوک د خپلې تبصرې وروسته بخښنه وغوښته او ویې ویل چې د هغه هدف سپکاوی نه و، خو د هغه تبصرو خلک ډیر په غوسه کړي دي او په دې هم خلک په غوسه دي چې د اکثریت مسلمانانو یو ښار د یوه عیسوي لخوا اداره کیږي. هغه په تیرو 50 کلونو کې لومړی عیسوي والی دی. هغه دغه راز لومړی چینایي الاصله اندونیزیایی دی چې د جاکارتا والی کیږي. دا و د دې سات خبرونه.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راجونه واوریدل. په راپورټونو کې یوه مسله نن دا ده چې یو علمي نهاد د پکتیا په مرکز او ټولو 1300 ولسوالیو کې کتابتونونه جوړي. خو اول راځو دې مسلې ته چې تاسو مخکې خبرو کې واوریدل چې جمهور رئیس اشرف غنی متحده عربي اماراتو ته تللی دی. جمهور رئیس اشرف غنی نن د یو هیئت په مشرۍ د متحده عربي اماراتو پایتخت ابوظبي ته ولاړ. جمهور رئیس به هلته د فرهنګي میراثونو د ملاتړ په کانفرنس کې ګډون وکړي. اکرام شینواری د کابل له موږ ته راپورټ راکړی دی.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د جمعې په ورځ له غرمې وړاندې د یو پلاوي په مشرۍ د متحده عربي اماراتو د امیر په رسمي بلنه تر ګواښ لاندې فرهنګي میراثونو ملاتړ په کانفرنس کې د ګډون لپاره د متحده عربي اماراتو مرکز ابوظبي ته تللی دی. د جمهور ریاست د وایان مرسیال دوا خان مینپال امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې جمهور رئیس غنی به د دغه سفر پر مهال د دغه کانفرنس برخوالو ته د وینا کولو سربیره د متحده عربي اماراتو د خپلواکۍ د ملي ورځې د 15 کلیزې په جشن کې هم ګډون وکړ.
ترګواشلانې د فرنګي میراثونو کانفرنس یو په کې ګډون کیو. ولسمشر باندې وینا ولري چې څنګه د فرنګي میراثونو ساتنه په ځانګړي توګه د اسلامي نړۍ د فرنګي میراثونو ساتنه وشي او په دغورستي کې هغوی ته د اروپیشو ګواښونو د مخنیوي په اړه باندې خبرې وشي.
د واخان مینپال امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې جمهور رئیس غنی به په متحده عرب اماراتو کې د 2 ورځو لپاره پاتې شي. جمهور رئیس غنی سره په دغه سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د افغان حکومت څو نور چارواکي هم ملتیا کوي. تر ګواښ لاندې فرهنګي میراثونو د ملاتړ کنفرانس د ابوظبي د ولیعهد او دغه هیواد د سرالا کمانډان د مرسل شیخ محمد بن زاید او د فرانسې د جمهور رئیس هولاند په نوښت جوړیږي چې د متحده عرب اماراتو د ملګرو ملتونو د فرهنګي او تعلیمي ادارې یونسکو لخوا په ګډه بندوبست شوی دی. ټاکل شوی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی به متحده عرب اماراتو د خپل سفر په پای کې هندوستان ته لاړ شي. ولته به د آسیا د زړه د هیوادو د وزیرانو په کچه په کانفرنس کې هم سر په خلکې جوړیږي ګډون وکړي. دغه کانفرنس ته نږدې منابع وایي چې دا کانفرنس په دوشنبې په ورځ په کار پیل وکړي او د یکشنبې په ورځ به جمهور رئیس غنی دې کانفرنس ته وینا وکړي. د کانفرنس برخوال به په افغانستان کې د سولې او اقتصادي همکاریو په ګډون په سیمه ییزه همکاریو خبرې وکړي. د افغانستان د چارو شمېر کارپوهان وایي چې که سم د آسیا د زړه د کانفرنسونو بهیر افغانستان او دغه هیواد د ګاونډیو سره همکاري د پراختیا او د افغانستان ستونزو ته د حل د منډلو په هدف پیل شوه. خو تر اوسه دغه کانفرنس په دې برخه کې کومه ځانګړي د حل لار نه دا وړاندې کړي. د افغانستان د چارو کارپو احمد سیدی د سیاسي زړه د هیوادو د کانفرنس د نه بریالیتوب یو علت په کانفرنس کې د شاملو هیوادو ترمنځ د تروریزم په ګډون یو لړ مسلو په سر د نظر اختلاف خي. دا چې
امر سر کې منځوري دی یوازې نارندمندی د میزبان د صفات او اشرف غنی د افغانستان رئیس جمهور شون تا د افغانستان د واره کې بس کې اشتراکي زیاتر جنبه تشریفاتي د خوندوم را ارزیوی کړي چې افغانستان څنګه کار وکړي څنګه پیشرفت وکړي آینده یې بس ان دا څه قاطع فیصله چې جفه پکې جوړ شي
افغانستان د هند سره په ګډه دغه کانفرنس مشري کوي. د دغه دوه ورځني کانفرنس په ګډونوالو کې د افغانستان، چین، روسیې، هندوستان، ایران، پاکستان، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، تاجکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، آذربایجان او ترکیه اساسي ګډون کوي. دا سیاست د زړه د هیوادو د کانفرنس چې د استانبول د بهیر په نوم هم یادیږي لومړی غونډه په 2018 کال د نوامبر په میاشت کې د ترکیه د استانبول په ښار کې جوړه شوه چې بیا وروسته دغه کانفرنس نورې غونډې په 2012 کې په افغانستان کې، په 2013 کې په قزاقستان کې، په 2016 کې په چین کې، او په 2015 کې په پاکستان کې جوړې شوې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، لږ مخکې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل وویل چې د زابل په ولایت کې دوه ژورنالستان د ماین په چاودنه کې زخمی شوي دي. د تفصیل لپاره همدا اوس د عزیز الله پوپل سره غږیږو. پوپل صاحب، نور معلومات مو غون کړل چې دا کومه ولسوالۍ کې و، کومه ساحه کې و، او دغه ژورنالستان د کومې وظیفې لپاره چیرته روان و، څو بجې دا پیښه وشوه؟
بل زبرجان تاسو او محترم اوریدونکو ته سلام علیکم. نن ماخین درې نیمه بجې د زابل په شارې صفا ولسوالۍ کې، البته د شارې صفا ولسوالۍ په مرکزی برخه کې، دغه درې ژورنالیستان تر امنیتی عملیاتو وروسته د خبري پوښښ لپاره سیمې ته تللی و چې د سورلۍ پر موټر باندې د سړک د غاړې د مین چاودنه شوې ده. دوه تنه ژورنالیستان پکې زخمیان شوي دي، او موټر چلوونکي هم ورسره زخمي دي چې مجموعا درې نفر کېږي. دغه زخمیان د کلات ولایتي روغتون ته انتقال شوي دي، او د زابل د امنیت قومندان مل پاسوال میرویس نورزی امریکا ژغ ویل چې پولیسو دغه زخمی شوی ژورنالیستان پر موقع باندې د کلات ولایتي روغتون ته انتقال کړی دي، او فعلاً روغتي حالت ښه دی.
مګر تاسو ویل چې د امنیتي عملیاتو نه وروسته د دې معنی خداشه چې یعنی دغه ساحه پاکه و، او دوی ته ویل شو چې تلای شي، یا نورو کسان چې څوک چې په یو لار باندې تیریږي کنه، اول لار صفه کیږي، اطمینان ورکول کیږي، بیا بعد دغه نه خلک زی، یا مثلا کاروان زی یا موټر زی. دوی څنګه ویل چې امنیتي عملیاتو نه وروسته دی ولارل او ماینو چاودې ده؟ دا یعنی څه وخت به
زباجانی دغه ساحه لچیرو درو ورځو رئیس د نظامی عملیاتو شاهد ده. دا د کابل کندهار د عمومي لارې سر هم دی. د زابل امنیت قومندان وایي چې پرون ورځ دوی له دغه ساحې څخه تر دوه ورځو زیات سړک دغاړې شخصي ماینونه خلاص کړي دي. لا هم په منځ کې د سړک دغاړې د ماینو خطر شته، خو د لالجان افغان په نامه یو ټیفیسوي خبريال امریکا ژغ ویل چې په پیل کې امنیت کسانو دوی ته ډاډ ورکړی و چې په سیمه کې کوم غواښ نه دی موجود. د ورسیدل بیا دوی د پیښه قرباني سو یې یو ډول پر امنیتی ادارو باندې نیوکه وکړه چې دوی ته په ابتدا کې مطمئنه معلومات نه ورکړي.
یعنی امکان لري په هغه ځکه چې د ماین چاودې د تردیز به دغه ساحه صحیح لیدل شي ونیوي او کتل شي ونیوي چې کېدای شي امکان د دې شته مسؤونه ده د لارې یا نه سو پیټرې ده شي یا نه. ښه، په هر صورت
ما مخکې وویل په مجموع کې چې دغه ساحه د خطر څخه ډکه دي، یعنی د سړک غاړې د ماینو خطر هم موجود دي، او د دولت مخالفین هم وایي چې امنیتي منابع وایي د سړک غاړې ماینونه د پیچلي جګړې تکتیک په توګه باندې په مقابل کې کاري چې اکثره وخت هم ملکی خلق قربانی کیږي.
او د دې امکان هم شته چې شاید نور نوی ماینونه به هم دي مخالفین.
بله، وو د طبي خبره دغه مشکلات فقط د بجانب دی، بل موضوع هم یادوم کندهار په نیشو لسوالی کې هم نظامی عملیاتي دلته یو ډیر درنا شوب د ملکی خلکو په څیر ده. د کندهار د پولیسو ویان زیات امریکا ژغ ویل چې پرون د نیشو لسوالی په ځینو مرکزی برخو کې دولت وسوال مخالفین چې د دوی پر ضد باندې عملیات شوی دي، دوی وایي چې نن سفاره د دولت مخالفین وژل شوی، بیا ورس د دولت مخالفین د پوینا چې درویشتان وګړي وجلی دي چې په دې کې 15 نفر درې شې دي او دوه هم ماشومان دي متباقي نارینه دي دی وایي چې دغه کورنۍ د هوغو سیمیزو پولیسو وی چې مخکې د سیمیزو پولیسو په لګي دي دندې درلودي. نو دا په خبري لحاظ باندې یو بل مهمه موضوع ده کندهار په نیش ولسوالۍ کې چې
ډېر مننه په پالسه کور مو ودان د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو د نورستان په ولایت کې په شپاړسو خزو د ظلم زور رپورټونه ورکړ شوی او قضیه ثبت شوې دي. د نورستان د ولایت د خزو د چارو ادارې ویلي دي چې دا قضیه تر اوسه عدلي او قضایي ادارو ته نه دي سپارل شوې. ذبیح الله غازی رپورټ راکړی دی.
د نورستان د خزو چارو رئیس زاهدی پیزان امریکا غک تول د روان المریز کال پوګدو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 55 پیخې حساب کړي چې 15 اشتهال شوی او پاتې نور هم د سینه له پاتې دي. هغه وایي د تاوتریخوالي په دغه پیخو کې ایوازې ولسې پولیسو کړي.
دلته زیات فرارونه چې د پولیسو د خوانه ایجادېږي، یعنی پولیسو د خوانه پوین دي تختول کېږي، د پولیسو د خوانه پوین دي زورول کېږي، د پولیسو د خوانه خزو ته مشکلاتونه پیښیږي. سپارس فراری منزل په 1995 کې د پولیسو د خوانه شوی دی. نو هغه پولیسو د خوانه چې زورول کېږي مګر قانون ته اوسه پورې نه دی سپارل شوی، همدغه سي کم کار چې کړی دی دا قانوني قانون ته نه دی سپارل شوی، کم بندي شوی نه دی چې په دې قضیه کې څوک دی وتختول، ولې دی وتختول او دا مسایل پکې نشته، هر چا خپل کار دی.
اغلی پیزان وی دغه پیخی پاغه ولسوالیو کې سبکړی چې د دوی لاسونه وررسي، خو کامدیش، برګی مټال، منډول او وانتویګل ولسوالیو کې د شته نام نه په وجه څه ندی موندلی. دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس سعد الله پیندزوی منی چې په نورستان کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډېر پیخی امنیتی سر تیری کوي.
بعض سیمو کې پولیسانو له خوانه هم په زنانو باندې زیاتې کیږي او حتی اختطافونه هم کیږي. دغه مسله خاخین یو جدي ستونزه ده د زنانو په وړاندې، او زمونږ هیله هم دغه دي مسؤول اورګانونه کومانداني امنیت ملي په دغه حصه کې واقعا جدي کار وکړي.
خو والی حافظ عبدالقیوم امریکا غږ ته ویلي چې تر اوسه د پولیسو د خوانه په ښځو د کیدونکو تاوتریخوالي نه دی خبر شوی.
هم تخپل د شکم گزارش ریاست امور زنان هم نه دی را لیږلی، او د شکم دغه هم نشته. د کېدی شکم واقعه وي خوشپارس واقعات چې د پولیس له خوا نه دلته دغه وي، هیڅ موږ سره د شکم گزارش نشته.
ځینې ولسی خلک هم د ښځو پر وړاندې کېدونکو زور زیاتی کې دولتي سړی پړ ګڼي او وایي حکومت دې دغه شته خلکو په وړاندې خپل اقدامات ټینګ کړي.
که پولیس دی یا هم نور ترڅنګ دې نور امنیتي ارګانونه دي، دا اکثر خلک دي چې په خپل دي نورستان خلک دي، دوی د وسلونو ناوړه ګټه اخلي، اکثرا د جوړجاړۍ په صورت کې دوی انجونی هم تختوي. نو مهمه مسله دا ده، یو خدای چې دلته باید نورستان کې هغه پولیس چې دلته په دندو دي نو اکثریت باید تبدیل شي نورو سیمو ته، یا هم دلته د یو ولسوالیو نه نورو ولسوالیو ته تبدیل شي.
په نورستان کې د ښځو پر وړاندې د کیدونکو شاقهکاری په تړاو ډیر خلک وان د بشري حقوقو ادارې اندېښمنې دي. د ښځو چارو رئیس ویلي چې د غلط لام په ښځو کیدونکو درانه کارونه دوام لري.
لرګي راوړي په ښځو باندې، په زراعت کې ور باندې کار کوي، کلبي ور باندې کوي، د ژمي د خوانه د واورې ډیر زیات وریږي. نورستان سرسیر دی، تقریبا 9 میاشتې ژمی دی. نو ښځو باندې واورې مور باندې پاکوي، پیټي مور باندې وي، بانډو ته ځي، هغوی څېړۍ هم راوړي ښځینه، همدا شاقهکار دی. غواګانې هم ورته ساتي، د اوړي بیا ورته په زراعت کې کار ور باندې کوي.
خو د نورستان والي وایي دغه چاره تر پخوا د پام وړ راکمه شوې ده.
نسبت د پخوا نه ډېر ښه شوي دي، او دلته د شاقهکارونه چې کېږي دا د اقتصادي فقر له امله کېږي، چې خلک اقتصادي لحاظ نه ډېر زیات مجبوریت لري، او دلته چې دولت بعضې پروګرامونه په کار اچولي دي، د هغې نه وروسته د ښځو ژوند دلته نسبت د پخوا نه ډېر ښه شوی دی.
ګرانو هیوادوالو، له ګزار څخه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه ډاکټر نسرین ګوریا خیل د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو یو علمی نهاد د پکتیا په مرکز او ټولو دیار لسولو سوالیو کې کتابتونونه جوړی. ابراهیم رحیمی رپورټ را لګلید.
مطالعه او کتاب لوستل چې د اذهان په جوړولو کې مرسته کوي، د ټولنې په اقتصادي، سیاسي، علمی، فرهنګي او نورو برخو کې د پرمختګونو د یوازینی اساسي لامل په توګه یادیږي. په همدې حال کې د وطنپال زلمی په نوم یو علمي بنسټ د پکتیا ولایت په لرې پرتو سیمو کې چې د مطالعې مینوالې د اړتیا وړ کتاب لوستنې ته لاسرسی نه لري کتابتونونه جوړوي. د ژورنالیست احسان الله مهجور په وینا دا اقدام به په ولسوالیو کې د کتابتونونو تشه ډکه او د مطالعې کولو اوسنی بهیر ته وده او پراختیا ورکړي.
فرهنګي بهیر ته د ډیر خلک د فرهنګي کتابونو، ادبي کتابونو سره مینه لري. سیاغه ناول د ولنډي کیسې د شعرونه دي، ولی په ټوله کې اوس د پخوا پرتله علمي کتابونه خلک ډیر خوښوي. خلک د پخوا پرتله اوس کسوي دي.
پکتیا کې د وطنپال علمي بنسټ یو تن مسول سید رحمان ویال وایي چې له سوداګرو، مرستندویو ټولنو او ځینو نورو خلکو پیسې راټولوي او بیا په ولسوالیو کې په وړیا ډول د خلکو لپاره د مطالعې زمینه برابروي. هغه ویل په یو شمېر ولسوالیو کې کتابتونونه جوړ کړي او په ځینو نورو هغو کې پرې کار روان دی.
پر ځوانانو، مدني ټولنو، مدني بنسټونو، فرهنګیانو ټولو غږ کوو، خویندو وروڼو چې له موږ سره مرسته وکړي، د کتاب مرسته وکړي، تر څو په ولسوالیو کې کتابتونونه جوړ شي او هلته د ولسوالیو ځوانان زده کوونکي ګټه پورته کړي.
په ټولیز ډول د هیواد په کچه د مطالعې کلتور وده او پراختیا موندلې. خو د پکتیا پوهنتون د نړیوالو اړیکو مسؤل محمد شفیق کارا وایي چې علمي او اکاډمیک مرکزونه دي د مطالعې د پراخ ترویج لپاره پښته اړتیا باندې له سره کتنه وکړي.
لکه په نورو ملکونو کې دي، اکثره یې موږ سوینو معمولا سی پوهنتون رخصت سي، محصلین اکثریت محصلین ځي د کتابخانو په لور روانې، کتابونه اخلي بیا کور ته ځي. روزانه په هفته کې یو وارې کتابخانې ته ځي. دلته محصلین داسې عادت سوي دي او څه سټاټیک دي، ولاړ دي. دوی هغه خپل چپټرونه هم ډېر په زحمت ګوري، هغو سره هم علاقه مندي نه ښيي. نو موږ باید یو څه د روانشناسي نیګانه په محصل کې د ده په افکارو، د ده په روحیه کې د مطالعې کولو انګېزه رامنځته کړو.
د پکتیا اوسیدونکی 9-5 کلن حاجي آزاد خان چې یو حکومتي مامور هم دی وایي سره له دې چې عمر خوړلی دی، خو بیا یې هم له کتاب لوستلو سره علاقه نه ده کمه شوې او مطالعه یې دوامداره ساتلې ده.
څومره چې د کتاب سره ملګرتیا موجوده وي، دغه ملګرتیا طبیعي ګرځي او وروسته بیا هر وخت سړی غواړي چې د کتاب سره علاقه ولري. څومره چې د کتاب سره علاقه زیاتیږي، زموږ د وطن سره مینه زیاتیږي او زموږ د ولس سره مینه زیاتیږي. حتی په یو مجله کې ما داسې لوستل چې یو سړی د 20 کالو و، همده پوهنتون ویلې.
د څېړونکو په وینا په افغانستان کې د روانو مشکلاتو یو عمده لامل له کتاب مطالعې څخه لرېوالی هم بلل کیږي. کتاب د پوهې خزانه او فکري وړتیاوې غښتلې کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د پکتیکا په ولایت کې میشت کوچان د عامه روغتیا د ریاست نه غواړي چې ماشومان واکسین کی او دې مسلې ته بشپړه پاملرنه وکړي. دا کوچان وایي دوی پوهېدلی دي چې واکسین ماشومان د فلج کېدو نه ژغوري. عبدالملک شفق د پکتیکا د ولایت نه رپورټ را لېږلی دی.
په پکتیکا ولایت کې میشت کوچان د عامه روغتیا له ریاست څخه غواړي چې دوی ته باید د واکسین په برخه کې بشپړه پاملرنه وکړي. دا کوچان وایي دوی اوس پوهېدلی چې واکسین یې د ماشومانو راتلونکی ژغوري. عبدالملک شفق په دې اړه له پکتیکا ولایت نه رپورټ را لېږلی دی. په پکتیکا کې د پولیو ناروغۍ وروستیو مثبت پیښو کوچان هم اندېښمن کړي او د پولیو ضد واکسین په سمه توګه د تطبیق غوښتنه کوي. کوچان د ټولنې هغه برخه ده چې ماشومان یې د پولیو پر وړاندې ډېر حساس دي. دوی په یخ موسم کې ګرمو او په ګرم موسم کې یخو ځایونو ته کوچیږي تر څو هوسا ژوند تیر کړي. په پکتیکا کې میشت کوچای دین محمد د پولیو واکسین پر اهمیت سربیره د په کورنۍ کې د یو ګوزن وهلي ماشوم په حق له داسې وایي.
ما خپل یو مسای په لیج د وس قسم خدای دې په دې زم ته دارم سو سکله ودی مرګ ودی سر مخه مخ شس دی نیمه د دې بلاج خلاصي دې معذورتي باید څه د کوچیانو سهر چیرې مطلب سدی وس کار کوي، حکومت وس کار کوي او د واکسینو والو وس کار کوي او باید دغه جیانو ته ځان ورسوي او واکسین ورکړي. دا ډېر ګټور دی.
جمعه گل هم له تیرو سباندی اتو میاشت را په دی خو پکتیکا تر کوچیدلی او په یو کېژدې کې ژوند تیروي. هغه د پولیو ضد واکسینو له رضاکارانو نه خوشی وشو ده او له مسؤلینو څخه د واکسین په برخه کې د حق غوښتنه کوي.
نو د واکسین والا کله راځي د کوچانو سره معنا دومره کوشش نه کیږي. کوچانو سره کوشش وسي چې هر ځای کوچان یې موږ هم د دې خاورې د افغانستان بچیان یو. نو موږ تاسو ته بس ډېر ارزو دا چې موږ سره کوشش وکړي چې باید هر ځای کوچي کوچې ته معنا واکسین ورسیږي.
په پکتیکا کې د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر حکیم بیا وایي چې د ملي او پرایي کمپاینونو تر څنګ موږ کوچانو ته په بیلابیلو ولسوالیو کې ځانګړي ټیمونه موظف کړي تر څو له یو ځای څخه بل ځای ته د تلو پر وخت ورته واکسین تطبیق شي.
د کوچانو په پکتیکا کې تر اوسه داسې مثبت پیښه نشته. موږ ټیمونه موظف کړي دي، هغه منظم واکسین کوي دوی ته او د کومې لارو نه چې تیریږي یا دوی مسد په بارډر باندې اوړي هغې د پاره مالته پولیو ترانزیت ټیمونه ورته وایي، هغه هم ورته موظف کړي دي. په بارډر کې ورته کسان موظف کړي دي، په شکین کې ورته موظف کړي دي، په لمن کې موظف کړي دي، په ګومل نوې اډه کې ورته موظف کړي دي چې مسد دوی د هر لار نه تیریږي. موږ ورته تصمیم نیولی چې دوی ټول واکسین شي.
پکتیکا ولایت له ګاونډي هیواد پاکستان سره 315 کیلومتره ګډه پوله لري چې پاکستان ته د کوچیانو لپاره د تګ راتګ لوی لار بلل کیږي. روغتیایي کارکونکي ټینګار کوي چې کچېرې کورنۍ د پولیو واکسین د کمپاینونو پر مهال له ګرځنده روغتیایي ټیمونو سره همکاري وکړي نو د پولیو 200 واکسین به په خپل وخت د هدف وړ ټولو ماشومانو ته ورسیږي.
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واورې.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی نن د یو هیات په مشرۍ د متحده عرب اماراتو ته تللی دی. جمهور رئیس اشرف غنی د متحده اماراتو د امیر په رسمي بلنه ابوظبي ته تللی چې د فرهنګي میراثونو د ملاتړ په کانفرنس کې ګډون وکړي. ایران خبرداري ورکړې دي چې د امریکا د سنا د اقدام وروسته چې د ایران پر ضد د بندیزونو لایحه تصویب کړه دوی به هم اقدام وکړي. د امریکا د سنا په مجلس کې دواړو ګوندونو ویلي دي چې دغه بندیزونه د ایران سره د نړیوالې ټولنې د موافقې د تطبیق لپاره ډیر مهم دي. د دواړو ګوندونو استازو پرون د پنجشنبې په ورځ پر دې لایحې باندې د بحث په وروستۍ ورځ د لایحې د تصویب کېدو ملاتړ وکړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند اعلان کړی دی چې نه غواړي د بلې دورې د فارت ځان جمهوری ریاست ته کاندید کړي. هغه به د فرانسې لومړی ولسمشر چې ځان یې د بلې دورې د فارت کاندید نه کړي. ښاغلی اولاند پرون د پنجشنبې په ورځ دغه اعلان د تلویزیوني وینا له لارې وکړي. بیا ویل چې هغه د دویمې دورې د ګټلو د فارت کافي حمایت نه لري. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ، د امریکا د سمندري ځواکونو متقاعد ستر جنرال جیمز ماتیس د امریکا د دفاع د وزیر په توګه انتخاب کړی دی، خو د امریکا د فدرالي قوانینو پر اساس باید د کانګرس څخه منظوري واخلي ځکه د پوځي خدمت څخه د تقاعد وکاله لا پروسیوي نه دي. ښاغلی ټرمپ د اعلان په غیر رسمي ډول پروند پنځشنبه په ماښام د اوهایو ایالت د سنسیناری په ښار کې د انتخاباتو د ګټلو د منځلو په غونډه کې وکی. د ښاغلی ټرمپ د اعلان څخه څو ورځې مخکې په مطبوعاتو کې د دې موضوع په اړه بیلابیل رپورټونه خپاره شوي وو. جنرال ماتیس په عراق او افغانستان کې د امریکایي قواوو مشري کړې ده. د امریکا منتخب جمهور رئیس امریکایي کمپنیو ته خبرداري ورکړی دی. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ هغو امریکایي کمپنیو ته خبرداري ورکړی دی چې د ناوړه عواقب سره به مخ شي چې کارونه د امریکا څخه د باندې هیوادونو ته وړي. ټرمپ دانی دی ویلي چې ناوړه عواقب به یې خود انتخاباتي مبارزو پر وخت ویلي و چې په هغو امریکایي اجناسو به 15 په سلو کې مالیه لوړه کړي چې په نورو هیوادونو کې تولیدیږي او بیا امریکا ته راوړل کیږي. نن په لسګونو زره خلک د اندونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې راغونډ شوي او د جاکارتا د والي د استعفا غوښتنه کوي. بسو کې تجا جا پرنم چی یوې سوي دی او د اهوک په نامه مشهور دی. د فبروري په میاشت کې بل د وره انتخاباتو ته دریږي. پر هغه باندې د کفر تور لګیدلې دي. هغه د روان کال په پیل کې د کمپاین په غونډه کې د خپل سیاسي مخالفینو هغه استدلال رد کړي وو چې د قرآن شریف آیات په حواله یې ویلي وه چې مسلمانان باید د غیر مسلمانانو ملاتړ ونه کړي. هوک د خپلې تبصرې وروسته بخښنه وغوښته.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو د رپورټونو له قراره ځنې ماشومان چې تولد شي په زړه کې سوری وي. دا ولې؟ آیا د دغه ستونزې علاج شته؟ ماشوم ته څه خطر پیښی که په زړه کې سوری وي؟ آیا کېدای شي چې د عملګۍ په وخت کې د مور د صحت داسې غم وخوړل شي چې ماشومې دغه مشکل ونه لري؟ نن د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې په همدغه مسلې د ډاکترانو سره غږیږو. ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام قربان شافیه سردار او قدیر مشرف دي. کولای شئ وروسته خبرونه کې برخه واخلئ. اوس مو سوالونه د امریکا غږ آشنا رادیو په فیسبوک او ویب پاڼه کې لیکلی شئ. کور مو ودان چې خبرونه اورئ او خپل نظریات ورکوئ. سوشي وروسته دا بل خبرونه پیل کیږي.
رادیو آشنا